د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې بوز احمد شیبر کوربیم تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي تر خبرونو وروسته تاسو د کندوز شهر له امنیتي وضعیت خبرو خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بغلان کې د هو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستي د کندوز سرپرست والی وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاتې شوي کور په کور تلاشي روانه ده او د امریکا متحده ایالتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستې دي ښاغلی ربانی پرون بغلانیانو ته وویل تاسو پرېښته د خپل وحدت عزت او حیثیت د دفاع سرلاري یاست هغه شوراګانې چې د کندوز تر سقوط وروسته جوړې شوي له دې خاورې د دفاع لپاره دي او تاسو د ټول افغانستان لپاره مثال یاست ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستې او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي د ازادي راډیو د خبریال په حواله په بغلان کې حتی یو شمېر هغه کسان هم مسله شوي چې د پولیسو تر څارنې لاندې وو د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده ښاغلی دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل جګړه تر ډیره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي زموږ امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ملکي تلفات کم شي او ملکي کورونه ویجاړ نشي هغه کورونه چې امنیتي ځواکونه نیولي مرستې رسېدلي خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه هم تړلې دي خو صحاوي روغتون ښایي نن فعال شي د مدني ټولنې لزګونه فعالانو بیا د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې ده دوی چې د شورا دروازه هم بنده کړې ده په کندوز کې روانو نامنیو په اړه شکایت کوي او وایي چې د کندوز اصلي تصویر هیڅ چاته نه خودل کیږي دغه مظاهره چانو د کندوز د مسلې د حقیقت موندنې ټیم په جوړښت انتخاب وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د څېړلو لپاره باید بې پرې او ملي شخصیتونه انتخاب شي وي د لوګر امنی قماندان جنرال داود احمدی وای په پلی عالم خروار او برکی برکول سوالی کې په پوزي عملیاتو کې لکټر لګه 15 وخت وصله ول وجل شوې دي احمدی پرون ازادي رډیو ته ویل چې په برکی برک ول سوالی کې هم د وصله ول ډلو پر ضد امنیتی ځواکونو ګټ عملیات روان دي په عین حال کې د کندهار پولیس وای لکټر لګه سل وصله ول په شوراګه کول سوالی کې په پوزي عملیاتو کې وجل شوې او 50 نور ټپيان دي په شوراګه کې د عملیات پرون اوړ مورس پیل شوې وو او د هم په کابل کې د زینو بهرنی سره پوړاندې د افغاني یو بیا یو امریکایي ډالر 35 افغاني څلويخت پوله یو یورو 2 افغاني او یا پوله یو انګلیسي پاونډ 2 افغاني شل پوله د سعودي یو ریال 14 افغاني 15 پوله د امارات یو درهم 10 افغاني 15 درش پوله زر ایراني تومان 13 افغاني درش پوله زر پاکستانی کلداري 614 افغاني دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې او پر دواړو غاړو یې غږ کړی دی چې آرام شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربي تیر ورځ خبرلونه ته وویل پر اسرایلیانو بریدونه یو تروریستي عمل دی لسه باندې ونې رئیس د شخړې روان دي د غزې لور ته اسرایلی پوځیانو تیر ورځ د خوده پر مهال شپږ فلسطینیانو وژل خوده په هغه وخت رامنځته شو چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې د پر سرحدي اسرایلی پوځیانو کاڼي ورول او ټایرونه چې اوري بل کړي وو د فوجانو لور ته ورخوشه کړل په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تیرورز یو 14 کلن اسرایلی په چاقو ټپي کړ په بل پیخه کې د لویدي زغاړې پر پوله د پولیسو په وینا یو فلسطینی ورسته تر دې وژل شو چې هغه پر چاقو د پولیسو یو پر یو افسر بریټ کاو وغوښتل یې وسلې ترې واخلي په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته د هیواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلی نیولې دي په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې داعش یو شمېر کلی له هغو ډلو نیولې چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روسیې 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په څلور ساعتونو کې لکټر لګه وښ په تپمباري کړی او د اسلامي دولت د وسلوالو شپې ته مرکزونه وشتي دي د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ بمباری چې د سپتمبر په 10مه پیل شوې پر موسکو مالی فشار نه دی راوستی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبرلونو ته وویل چې د روسیې هوایي کمپاین یوازې د دې هیواد له دفاعي بودیجې تمویلیږي او اضافي لګښت نه دی ورباندې راغلی. پیسکوف په دې اړه ځانګړی ارقام نه دی ورکړی. روسیه په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو د ارزانه کېدو او د یوکرين په چارواکو په چارو کې د لاسوهنې له امله د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله تر زیات اقتصادي فشار لاندې ده. او روسي خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر آشتن کارتر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد جنګیږي. د وزارت خبر پانه وایي چې کارتر پرون جمعه د داعش پر ضد پر مبارزه د تمرکز او د زیاتولو لپاره په سوریه کې د اپوزیسیون یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیون ډالر ورته ځنګړی شو ل سترو ستوندو سره مخامخو. دا د سیمیو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
اساسي رادیو په منځني څه په دولش پرشنې په ټوله افغانستان کې اوري. دا کندوز سرپرست والی وای
دوکان ها هنوز بسیار کم باز شده، اکثریت دوکان ها هنوز هم مسدود است.
د کندوز د شهر د امنیتي وضعیت په اړه پروانه خپرونه کې وړاندې تفصیل درکو. یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅکله استقلال او ازادي دې کې شرط نه راځي.
د پاکستان سرریاسم او لوی درسیز د افغانستان پر امنیت شخیدلی او ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړی توپ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار د دغو خبرو لپاره یو وړاندیز لري.
اصل اوربان د فکر کوم چې خبره اترې یعنی نتیجه لرون کې خبره اترې به
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
دغه دوینه کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه ار مرض کولی شي د کمپونی راوړي.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وی د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشی په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسلوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. د نشي ترګند کړ چې په هغو سیمو کې چې لوسلوالو پاکي شوی لتیرو دوه ورځې راځي کور په کور ته لاشي روانه دا ولشت لږه ديار لوسلوال طالبان نیول شوې دي.
دوکانو انو بسیار کم باز شده، اکثریت دوکانو انو
الحمدلله دانشی وای دوکانونه ډیر کم پرانستل شوې دي. حوزوی روختون په بشپړ ډول د وسوالو د حملو له ساحه وتلې او شای نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې په شهر کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړ شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونی خلکو ته د پاک اوبو او برښنا رسولو کار پیل سي. الحمدلله دانشی وویل
یک مقدار کومکایی که در دسترسی قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمه راستی چې په امنیه قماندانی کې وي هغه کورونو تر سوال سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستې راورسي جوابو ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوي. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلای سوي. په بغلان کې د جګړې لامل ډیر کار نه دی سوي خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بيځای سوي خلکو سره د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ترګند کړ چې د جګړې په سیمه کې خلک لمرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. غونړیوالو او کورونیو خیریه ادارو وینجوګانو چې په کندوز کې ملکی خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکی روختون تر بمباری وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لشترجه دوه وشتنه ملکی خلک ووژل سول چې د بیسرحده ډاکټرانو د نړیوالو مرستندوی ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د خیریه ادارې چې د کندوز د حمله په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایت یې خپل کارکونکي استلی دي او په ټول افغانستان کې وسخه خپل کارکونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت په اړه غور کوي.
په راپور کې مو د کندوز د سرپرست والي حمدالله دانشي په وینا واوریدل چې د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې لا هم ډزې روانې دي، خو یو څه وضعیت بهتره شوی دی. د په وینا له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه ده؟ دغه شیبه
سلام تاسو شیبر صاحب او د ازادي راډیو اوریدونکو ته، تیر شپه په کندوز ښار کې ډېره درنه جګړه روانه وه. د کندوز د امنیت قمندانې ویان صاحب سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار د کابل بندر همدارنګه د سیزرک سیمه او د کندوز ښار پورې اړوند د درېم اوزه چې قوخانې سیمه کې دي دغه تصف کړي دي. اوس مهال تصویري عملیات د داخلو په سیمه کې روان دي. همدارنګه نوموري وویل چې اوس مهال د خان آباد بندر کې تصفیه عملیات روان دي او افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی ده. خو دا یې وویل چې په دغه جګړه کې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو ویل چې د خان آباد په بندر کې تصفیه عملیات روان دي، د امنیت قمندان څرګنده نه کړه چې تصفیه عملیات مطلب د پلټنې عملیات یا کنه جګړه مخته روانه ده؟
شبه صاحب، جګړه روانه ځکه اوس هم وسوال مخالفین د خان آباد بندر کې همدارنګه داخلو کې په دې سیمو کې په استوګن ځای کې سنګرونه نیولي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دغه تصفیهي عملیات روان دي په سیمه کې. همدارنګه بلې خوا ته د سیمو اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار هغه سیمې چې په دې دیارلس ورځو کې د طالبانو په ولکې کې وې تصفیه کړي او دغه عملیات پرمخ روان دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو همدارنګه سیمه ییزو مشرانو ژمنه کړې ده چې دا ولایت به د نن ورځې تر ماښامه پورې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي. خو د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي چې افغان ځواکونه به څومره وتوانېږي دغه ښار د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه تصفیه کړي.
آریان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو تشریح کړه، تقریبا د کندوز د ښار یو مخ مرکزي سیمه د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې ده. څرنګه دوکانونه پرانسل شوي دي؟ د کندوز سرپرست والی خو ویل چې خال دوکانونه پرانسل شوي دي. البته د پرون ورځې موضوع ته اشاره کول نن څرنګه
شیواسه اوسم د کندوز تخار لوی لارې ترافیک پر مخ تړلې ده او همدارنګه په ښار کې مرکزی سیمو کې دوکانونه نه دي خلاص. خو یوازې هغه سیمو چې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي، لکه د شعبان مدرسې سره همدارنګه د دورې لاندې، دغه دوکانونه خلاص دي. او داسې په کوڅو کې کوم دوکان کې خلاص دي، نور ټول ښار نه دی خلاص. ټول ښار تړلی ده ځکه مرمۍ راځي او دلته جګړه روانه ده. خو بلې خوا ته د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځو راهیسې دغه د کندوز او زوی روغتون د طالبانو د ګواښونو لاندې وو، خو اوس دغه روغتون هم د ګواښونو نه ژغورل شوی ده. هغه وویل چې په دغه دیارلس ورځو کې د کندوز او زوی روغتون ته څه باندې شپږ سوه ټپیانه وړل شوي دي او نږدې شپېته تنه وژل شوي.
بله، زموږ د خبریال ټلیفوني رابطه قطع شوله. د اجمل آریان د څرګندونو په اخر کې مو واوریدل چې د روغتیایي مسولانو په وینا په د کندوز حوزوي روغتون ته په تیرو څو ورځو کې شاوخوا شپږ سوه ټپیان ورول شوي دي او ګمان کوم چې بیا ویل چې تقریبا شپېته کسان وژل شوي دي. ځکه ټلیفوني رابطه قطع شوه. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. خو اوس په یوې خبرتیا پسې دې ته راشو چې یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې داسې مداخله ونه کړي لکه څرنګه چې په سوریه کې کړې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن دولسمه ده چې روسي ځواکونه په سوریه کې هوایي بمباري کوي او توغندي هم ویشتل دي. روسان وایي چې په سوریه کې د داعش پر ضد دوی عملیات کوي. البته لویدیز شک کوي او وایي چې داعش دوی دومره نه پدښکه کوي لکه څومره چې د بشار الاسد د رژیم مخالفان پنښکه کوي. خو په افغانستان کې هم دا ویرشته چې شای روسان د داعش د ځپلو لپاره په افغانستان کې عملیات وکړي. یو شمېر افغانان له دې سره مخالفت کوي او ځینې کسان بیا وایي چې روسانو پخوا هم په افغانستان کې مداخله کړې وه او هغه مداخله ته په کتنې سره روسان باید افغانستان ته رانشي او دلته امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه شته او ستونزې به راولاړې کړي. په دې اړه اجمل تورمن یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان رسیال سید ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمه او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې د نن او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر خرو لدا کړی. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ د خبره منلي چې د افغانستان ستونزه ایواز په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ایز بودونه هم لري.
دغه ترګندونه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایع غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د خې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکی او پوځي مرسته ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلی که د افغانستان پاوس هلیکوپتر او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسی چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی آزادۍ رادیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسی چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له نږدې ویونې راهیسې په سوریه کې هوایی بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیه الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچوي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایی حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناتو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایی عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادی مطمیار آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناتو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیار هم د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نګری اول د ناتو سره خپل دریز معلوم کیږي. پلان او اهداف چې روسیه دوی ته پیشنهاد کوي او قوت ورکوي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان د پیمانو موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سربانی کوي او افغانستان کې مصالحې خواوي نه پیوړي کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک به یو طرفه کې دا خبره به د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره.
دا په داسې حال کې را چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدو له امله څرګندونه کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به وایي چې افغانستان سره به د هوایی ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې امفیګان به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونو مرسته که کولای سي، نو موږ کولای سو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیه د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې نامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیه له دې عمله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي، د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخواني شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي:
نوم مینو رحمان دی. چې روسیه سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالېږي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیه هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي، نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کیږي.
یوشمیر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پر روسیا چوي وایي چې په دغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیا کولای شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادې رادیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکی حضور آسانه نه وي.
یا در افغانستان ممکن همکاری های تخنیکی، همکاری های
روسیه کولای شي له افغانستان سره تخنیکی او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو دا د مداخله میکانیزم به څه وي دا به لري وي چې موږ یې پاړو وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناتو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي خبرداوي چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکي، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیکا کې د یوې لویې مدرسې د بنسټ ډبر کېښودل شوه، خو په هلمند کې یو ښوونځی ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. لومړی به راشو هلمند ته. دغه ښوونځی د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ودان شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د کوچنی درویشان پرم دغه ښوونځی دولس درسي او څلوري درې خونې لري. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د ښوونځي د ودانۍ د افتتاح پر مهال ازادي راډیو ته وویل پر ښوونځي څه باندې یو څلور یو شمیلون افغانۍ لګښت شغله دي چې د سپړ یا د ولسوالیو د پراختیا پروګرام لري ورکول شوی دی. جعفر وویل د کوچنی درویشان دغه ښوونځی په یو وخت کې د وسو په شاوخوا کې د زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې رئیس زیاته کړه تیاد ښوونځي ودانۍ د کار د بشپړېدو سره درې سوه نوي زده کوونکي هم جذب کړي دي.
د کوچنی درویشان دولس تلګیزه ښوونځی درې سوه لس متره د احاطې دیوال، یو سیټ پنځه غرفهیي تشنابونه او یوه حلقه د اوبو برما، د یو سل یوشت لکه نو نظره څلور سوه دریش پیته افغانۍ په بدل کې چې د سپارټ پروګرام له لارې تمویلېده په قرارداد ورکړل شوی دی. نوموړې پروژه د یو کال په موده کې تکمیل او دا د اوس ګټې اخیستنو ته وسپارل شوه. یا د ودانۍ دولس درسي خونې، څلور اداري خونې لري، همدارنګه دوه سوه څلوېښت دانې دوه کسیزه میز او چوکۍ درلودونکي دي.
دول په ګرمسیر ولسوالۍ کې ټول نه دېرش ښوونځي فعال دي او د هغه ښوونځیو د ودانۍ کار به هم پیل سي چې ودانۍ نه لري. په عین حال کې د کوچني درویشان د دغه ښوونځي زده کوونکي چې په خوایې ترشناس منلندې زده کړې کولې، د ښوونځي د ودانۍ په پرانستنه خوشاله دي. وایي د ښوونځي ودانۍ چوکۍ او میزونه به په درسي بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. دوی وایي په خوایې په یوه امن سیمه کې درسونه ویل او تر دې وروسته به په امن کې وي.
مخ مو په بغرا په سر درس و ډیر مشکل او ټکان او مینه نه و. اوس دا مکتب رسوي موږ ډیر په خوشاله او زده کوونکي موږ ډیر دي او معلمین غواړو.
نوم یې غلام احمد. دلته درس وایم او کښنه درویشم په مکتب کې فعلا، او دا مکتب چې جوړ شوی موږ ډیر زنه خوشاله یو. وختي هلته مکتب جوړ جوړ دا څوک نه اتله خطر بوم دغه اول ځل د مکتب ته راځي جوړ شوی د ګرنو شاګردان راځي
خوشاله په دې مکتب کې په مکتب کې د پاچاوی سره مکتب ډیر مینونه و دربې وڅک نه راتله په دې مکتب کې څوک راځي وسم شاګردان کم دي معلمانو کم دي معلمان نه لرو دونه
د هلمند په هنر ریاست وايي په ګرم شروع سوالي کې شاوخوا 15000 زده کوونکي شونځي ته ځي یو زرناته انجینر دی او دروان تعلیمي کال د پیل تر مخه شاوخوا 2000 نوي زده کوونکي هم په دې ولسوالي کې جذب کړي دي
د هلمند په ګرمسیر ولسوالي کې مو د یو شونځي ته جوړېدو راپور اوریده بل لورته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالي د معارف په چوکاټ کې د 30 میلیون افغانیو په لګښت د دینی مدرسې ته جوړولو چارې د جمعې پر ورځ پیل شوې او ویل کیږي چې په یو کال کې به دا مدرسه جوړه شي لسمی نجیب الله خیل راپور لري
دا پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمیر هغو طالبانو ته چې په خوای د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولی په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمینه برابره کړي دوی وایي چې د افغانستان په داخل او د معارف په چوکاټ کې دینی زده کړې به نه یوازې په دې ځوانانو کې هیوادنۍ روحیه پیاوړي کړي بلکې افغان ځوانان به د پردیو د هدفونو قرباني هم نه ګرځي د پکتیکا چارواکو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتګارانو او نظام ته خدمت کوي
نو دوی بدل ته خپل زده کړې مخې ته وړي په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کیږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي د پوهنې رئیس کوچی زازی وویل چې د دې ودانۍ مالی لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري
یوه دینی مدرسه د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 13 میلیون افغانۍ پر ضد جوړیږي او متصویری بنسټ ډبره کې خوده چې د یو کال په موده کې به د دې چارې بشپړې شي
بلخوا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دولت ته ژمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي د سروبي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین لپاره به ان شاء الله دا یو قوت یو صفي او د تاسو نه ډیره مننه کوو چې د دې مسلمانانو د اسلام د بنیاد او د دین د اساس دی
افغان حکومت ډیر کړنی وکړ کوي چې د گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کیږي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن تاسو لازدی را دیو آوریدلشی او تاسو کولشتی چی دی پروگرام تا پا مستقیم دول تیلیفون وکری او خپل نظر د خپرونی لمیل منو سر شدی کری هم در از تاسو کولشتی چی خپل نظر د افغانستان د دولت تر مقاماتو پوری د دی پروگرام للاری ورسوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
یونس هلال نورستانی د کونړ ولایت خلکې موږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کالداري د بند شي ځکه چې په هر ځای کې کالداري چلی شي افغاني څوک دومره نه استعمالوي یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه لیکلی پر اسوبلې سمیس کې لیکلی دی په کندوز کې په جګړه کې ګڼ شمېر ملکیان د حکومت لخوا وژل شوي دي د طالبانو لخوا نه دي وژل شوي او یو بل اوریدون کې بیا لیکلی دی او دې ته ورته سمیس دی عبدالرحمن که چېرته طالبانو په کندوز حمله نه وای کړې نو حکومت به ولې ملکیان وژل او یا طالبانو به ولې ملکیان وژل لیلا محمدی له هلمند لیکي حکومت په کندوز کې د جګړې ځپلو سره مرستې وکړي. هغوی مرستو ته اړتیا لري. رحیم الله مقدس له هلمند په راستولي سیسمیس کې لیکلي دي، افغان دولت او طالبانو ته وایم چې د سولې خبرې پیل کړي. نور محمد حقیار له هلمند په راستولي سیسمیس کې لیکلي دي، په افغانستان کې د روسیې پوځي مداخلې ته لاره هوارول لوی اشتباه ده. حکمت الله حماس له نادالي څخه په راستولي سیسمیس کې لیکلي دي، د دوی په ولسوالۍ کې ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي او د لا ازادي راډیو هیله کړې ده چې دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي. ازادي راډیو مقامات په لدې خبر شي او هڅه به وکړو چې دغه ستونزه هوار شي. البته ازادي راډیو په ولسوالیو کې په اف ام نه اورېدل کېږي او تاسو یې کولی شئ چې په منځني څپه 2 شپږ نوي ازادي راډیو په کلیو او بانډو کې واورئ. لاس په جاو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه خبر.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې لامنیتی ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستي. ویل کېږي په بغلان کې لکتر لګه 2000 کسانو وسله اخیستي وای د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندوز سرپرست ولی حمد الله دانشی ویل چې له 2 ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د مدني ټولنې لزګونه فعالانو او یو شمېر عامو خلکو د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې. دوی د شورا دروازه هم بنده کړې وای. په کندوز کې د روانو ناامنیو په اړه باید حکومت بې غوري ونه کړي او حقیقت موندونکي پلاوی باید بې پرې ووسی. د لوګر امنی قومندان جنرال داوود احمدی وای په پلی علم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لکه لګه 15 وسلوال وجل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ ورستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې غکړې چې آرام شي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وای د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د هیواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلمې ولیدي. او د کرملین چارواکي وای په سوریه کې د روسي د پوز بمباري چې د سپتمبر په 13 پیل شوی پر مسکو مالی فشار نه دی راوسته.
ازادي راډیو په منځني سپه 2 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خو اوس پر راشو د پاکستان د سریعظم او د لوی درسي خبرو ته. د پاکستان سریعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درسي جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کړې دي. له پاکستانه سبي شفق راپور لري.
پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې ورستوي کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همدارس د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیرواله راغلی دی. د پاکستان دولتي اجنس تر راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درستي جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکن اغیز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغه وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړې چې 13 ورځې د پاکستاني پوځ لوی درستي د هیواد د جګپړو قومندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړل او همدارنګه د پاک افغان پولیسو د امنیت په لاټینګ خبرې کړې وې. دغه چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړل او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو همدارنګه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هیواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو سرونکي او د پاکستاني پوسټ په خواني منصبدار بریګیډر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به خای پر پاکستان هم بدغې زکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغه باندې پاته کې او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه وضعیت مزدوري شي چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او د نور قوتونو را مخ کې شي نو بیا پاکستان ته تکړه جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي دغه پاکستان باندې اثر پرېږدي.
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکرات وځنډېده او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس په کار دي چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د یادونه وردا چې قسم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې د مبهم دی، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوړلار بوري او پر دوړو خوټینګار کوي چې د لړۍ د بیرته پیل کړي.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي دي چې اسلام آباد د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتو دی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار د پاکستان پر نیت شک لري او وایي پاکستان په خوله یو څه وایي خو عملا لاس په کار کېږي نه. له ښاغلي قاسم یار سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قاسم یار پر پاکستان خپل شک داسې واضح کړ:
ټول خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبر اترې چې ټول خواته وخوځي کی موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي. مونږ د سولې غوښتونکي یو، یو تلپاتې سولې، یو عادلانه سولې مونږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زمونږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتړ د طالبانو او وسلوال مخالفین لري کې دوام یو اوربان به خواته لاړ. پس به اوربان دا فکر کوم چې خبره اتره، یعنی نتیجه لرون که خبره اتره بی ده او خواه یا غواگی ده ده سول خبره او بل غواگ ده ده انفجار او زانمرگ حملات او نورو.
پا مذاکراتو که ده طالبانو لخوا اصلی خلق چوک ده چی باید برخوا وخلی؟
یو مشرطابه چی طالبان طول طبیعت مولدی، یعنی یو واحد مشرطابه موجودی اوس خو توته توته شوی. من بخیال چی باید سول باید یو جامع او الخیز سول بیی، نه چی یو گروپ سول بوکی او بلی جنگ دوام برکی. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سولې نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډیر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داس خبرات لري چې یو نتیجې ته ورسی کی سولې به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به یو کاري اجندا پکې موجودي. نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبرات لري پاتې کیږي یا عمل خواته وخوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار وو. په یوې خبرتیا پسې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي. بیا پر همدې څپو د سهار له 2 د ماښام تر 2 پورې آزادي رادیو اورېدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کړي، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه له اسدالله لودین څخه اور.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د داعش ډلې ګواښونو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې داعش د پاکستان، عربو، امریکایانو او انګریزانو لخوا روزل کیږي، په مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوی چې د داعش یو شمېر مرکزونه د منځنۍ آسیا او د سیمې په هیوادونو کې دي او په جلب او جذب لګیا دي. په مطلب کې د روسي چارواکو په حواله دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 3000 جنگیالي او د طالبانو 50000 کسان فعال دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی روسیې ته ځي څو د هغې هیواد له چارواکو سره د داعش د ګواښ په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان حالاتو ته په کتو لیکلي چې د ناټو ځینې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه خپل پلانونه بدلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په حواله لیکل شوی چې د ناتو ټولو غړو هیوادونو ته لارښوونه شوې چې په افغانستان کې پر خپلو پلانونو غور وکړي، دا ځکه چې پر دې پلانونو دوه کاله اوښتې دي. سرنوشت بیا په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز جګړې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړې د افغان ځواکونو کمزوري او د سولې د ستراتیژۍ عیبونه څرګند کړل. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د عراق له موصول ښار سره د کندوز د سقوط تشبیه کېدل افغانستان ته یو خبرداری دی، او هغه دا چې افغانستان به هم د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د عراق له برخلیک سره مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا له افغانستان په وتلو کې غور او دقت وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس په افغانستان کې د داعش ډله یو نوی ګواښ دی چې په سیمه کې د فعالیت ریښې غځېدلې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو موجودیت ټولې نړۍ ته یو ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان د فرصت ته په تمه و او دی چې بهرنیان له افغانستان ووزي او دوی د وسلوالو مخالفینو په تجهیز سره په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام کې زه ناجیه صاحبای ساجی هر کلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او د ناروغۍ څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیر سره ملمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره لاستو
زه مخفل نکیلی تاسو تاسو اوریدون کته
ډېره مننه ډاکټر صاحب یوسف زای، تاسې به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې ولې یو انسان د وینې په کمښت اخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل عمده که خصوصا پیش خانم‌ها زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده، و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می ده اوقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه، یا شیوع فوق العاده خصوصا پیش خانم‌ها، خانم های جوان و خانم های در سن عمدگی هستند اوقاتش دیده میشن. ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، کلی از فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان‌ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه که سبب کمخونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلی از این میتونه که سبب کمخونی شود.
نن پا خبرونه که دوینی پا کمخت غیگو او دا داخل ناروغی و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیر سر پا خبرونه که دای تاسی تا هم معلومات دار که یو اوریدون که لرو لپروان ولایت نا میره بانیو که سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب. سلامونه دې ته دا تاسو ته دی ورسېږي. زه میراث پاتمن د اوربان مصاباته لای
قاسمی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب اساسي پښتنه جواب کی مهرباني.
دا ډاکټر صاحب نه دمه پښتنه دره چې دمه شکون د قلبي تغلیته دلسته یانه ما چې ډاکټر ته بوتلا ډاکټر و کوي نه چې ستو اگ والا نلکه دې باندې دا وای دا اینه لخته شه دا نو زه باڅ دا باڅ دا وګورئ چې دا اینه ډیر ناره شي یانه چې به راخ کې دی یو مکی وسانی خدا یعنی پس تو که تو خدی داشت ریکیگی یعنی دم بار ورای نشی و پندکای او چیسا چیسار کلی دیزرست ریکیگی بعد خوری چی داگا کرا کمی غدا و خوری چی دا یلا یلا نرویشی تی پراک دریان پیدا کی
اگه سوک چه ده قلبی امراض و خطر پا کیوی لکه سن لوار وی ده فامیلی تاریخ شو لری چربی دیوین شکر ده شان ده زمینه مساید کیوی چه ده وین رگ بند شی که اگه تا عملی قلبی هم ویو پس لگه چه دوی ده عملی قلبی اربان راغه ده مجبور ده دوامداره ده دواغان لاری غذا لاری نکیجی غذا لاری دست کیجی چه ده خپل رژیم منظم وساتي وزن د سم وساتي دغه چربي دیوینه لپاره دغه شان کنټرول کی ک شکر لري هغه شکر د منظم کنټرول شي خو غزین دواګان لکه اسپرین ک ډیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده تر سوچ ژوندې ده دغه اسپرین دوا وخوري هغه وینه بیا اماسه دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم.
اول ډاکټر ته سلام او د غزیر د کارکون سره سلام کوم. تاسو نه پښتنه ده دا چې زموږ یو مریض دغه وینه د زخت ډیر کم لري دغه یو څه غزام خوخي دي دا وینه د انسان پوره شي او یو د نه دا سران ته ویل دا وینه مرکړي بس غنه کوي وینه نه پرې کیږي دا
مریض د سو کلم ده
دوه
ویش کلم ده کمخونی عوامل مختلف ده ده اول باید معلوم شي ولې دا کم وینه کم شوه ده تر سوچ اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف دغه کمخونی عامل کیږي نو دغه اوس پر کمبود کیږي تک افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول عامل تقریبا 50% دغه کمخونی علت همغه کمخونی د فقدان دی اونده دکتران ته چیزی هغه معاینات نه ورکوي خالي دغه دواګان چې د اوسپن لري هغه ورکوي خو هغه اصلي چې کمبود دی نه وي هغه نتیجه نه ورکوي اول باید دا معلوم شي چې ولې کم خونه شوې ده علت معلومه شي پس لغه عمل سببي تدوي شي شروع کیږي. ډاکټر
صاحب سلامونه
وړاندې کوم. زما سلامونه.
زه ناروغان سره دي هم کم خونه ښکاری دي پر ډاکټر صاحب څه مشوره لري دې څو کې
خب دغه کمخونی دغه مرض نه ده د خپل یو عرض دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه چې سرد یو څوک سردرد لري هغه دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده زموږ په جامعه کې د غوخه زیات پیدا کیږي غوخه د منبع د آهنده اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځل دغه غوخه خصوصا غوی غوخه په هفته یو ځل وخوري زیګر او دغه اگای دغه د منبع او سرشار د آهنده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او آهن منبع اساسي د حیوانات محصولات ده لکه چې غوښه او زیګر.
بله زابل نه یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم مریضي ده دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او که داسې دی که شپام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کمخونی کې اخته
ډېر زیاته مننه ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
اساس دغه کمخونی په ښځو کې زیات ده ځکه چې دغه کمخونی د اوسپنه معمولا ما اول هم ویل چې د ښځې سر زیات ده او بل سوال دغه تلسیمیا یو مرض د ارثي مرض ده چې ماشوم ته پلار مورې کوم نقیصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي خو دا یو متاسفانه یو مریضي چې تر څو چې دغه ژوندی دی دغه ورسره وي خو دغه درې رقم لري یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه خو هغه چې د کله چې واده کوي هغه څوک چې تلسیمیا ولري او بل سره واده وکړي هغه دغه مرض ولري بیا دغه چانس زیات ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلسیمیا مجور هغه شکل بزرگ یا خطرناک ده هغه معوف شي خو تلسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه اډو کې تبدیلیږي د هغه بیا تداوی لري خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي او وینه سره دغه کله چې ډیر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهن مضر ورته پیخیږي هغه لپاره ځینې دواګانې سته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
وختنه می داد چې ډاکټر صاحب چې هر ډاکټر په دلته په هلمند ولایت لشکره کې هر ډاکټر پر ورسم ولای د ویني میکروب دی د ویني میکروب دا به میکروب ګولۍ او نکاسي مستنی ولګوم یو څو ورځې بیا شي بیا ورسته بیا به ویني میکروب دی
دا بالکل عام شوی دا خصوصا په اطراف کې دا وینه میکروب لري دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې میکروب لري دا مورقه ده دا حیواني مورقه ده توبرکلوز ده چی شي ده هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي خب خامخه د غیاو زینه علایم په وینه کې معلومیږي خو هغه د مونږ نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب استه هغه لپاره باید عمل اصلي معلومه شي کې ولی کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا موینات هغه یو موینات وی دلته ورته وای چې بیا وکړي هغه مثبت خایي دا مونږ نه لري چې دا مریض مورقه لري او وینه یک مخروب استه خب باید اصلي عامل معلوم شي هغه منظم کورس تداوی واخلي داسې میکروب ده چې تداوی لاس ورز ده او داسې میکروبونه ده چې تقریبا دو میاشت لپاره باید دوا واخلي او ځینې میکروبونه ده چې شپږ میاشت ته میاشت هغه تر څو چې میکروب معلوم شي پس لغه هغه ډاکټر منظم تداوی شروع کړي ان شاء الله خکېږي خو ناقص تداوی ښه نتیجه نه ورکوي هغه میکروب مقاوم کیږي بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي
السلام علیکم صفی خور سلامونه تاسو ډاکټر ته سلام تمې نبی ولاله
علیکم سلام
د زابل ولایت ورغندا د لسلی د شیطان د کلی اوسیدونکو نبی ولاله د شیطان له غزل سره په اړیکه کې نو ډاکټر صاحب نو هم دا پښتنه د ډاکټر صاحب سلام او کله نه هم ته د لوتي کار کوم هم د کړي د فار اندان ته دی لري ماشنه مشکل هم دی چې درومیا سرایس کنه میټول بدن بخار کوي ځینې ډاکټران راته وایي وایستار د ځینې خرابه ده ځینې راته وایي وایي نه ته کوم جلدي تکلیف لري څه وایي څه وایي خو درومیا چې کېږي ډېر ګرمې ستړې ده خو کوم وخت چې دوا خورم شیم چې دوا نه خورم مشکل بېرته هغه مشکل چې په ټول بدن کې مې همداسې وي غوټه غوټه وریږي ستاسو لارښوونه به راته کوي او که ته مهرباني وکړې
څه مده برور په دغه وختو کې د افغانستان کې د جلدی تکلیف خصوصا د حساسیت زیات شوی ده ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیښیږي ځینې علایم په وینه کې معلومیږي دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري هغه هم د خارش د جل دغه شان هم پیدا کوي خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده دغه ورور تر کوشش وکړي که د ځان پوکي چه سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي دغه مشکل وي لکه چې هغه وویل دوا چې وخوري بیا ښه ده که دوا بیرته خوشه کړي بیا هم داسې ده اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوی ده که لږ ذره موثر ده اول دا ورور ته مختلف تستونه کې ماینات کوي که معلومه شي چې شی باندې حساسیت لري بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي
ها سم ده څنګه پاره ما څو له پاره خورې یا څه ځینې په ستنه ده چې هڅه د موضوع دې ته ټول دغه بهر خدام ډاکټر دې په ستنه ده چې په څنګه ځواب راځي ها از ما دا ډاکټر دې څنګه ګرځي زیر وخت رئیس دا تران د کله ما غواره کوي دا دغه درې کې نصار دی دوام را کړی دا دوا فائدہ نه کوي
سوال شرم خارج از موضوع است کی مشکل داره که یک پا یک طرف شون درد میکنه که خوب است پیش دکتر سه به بخش استخوان مراجعه کنه گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرن چون اکثرا دکتر سه باید دوای زده درد میته دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه وقتی تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه خوب است که معلوم شه بعض اکسای از کمر گرفته شه حتی اگه امکانات باشه ماینات پیشرفته مثل امارای کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنم و یا میتونه با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشون رفع شه
عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکا کی دی سلام علیکم
جمال دکتر صاحب دا پوښتنه ده چې دکتر صاحب دا سیګریټ کول او نشه کول دا کومه کی ته لري کنه کوم فوري فوري اړه لري کنه او دا د ډیزل په تاسو باندې پوری دا کمپنی به سره لري کنه
دوخانیا ټول مزر ده تاثیرات پر ټول وجود کې ده، ځکه په زړه باندې هم تاثیر لري، ځکه چې هغه نیکوتین لري، دغه نیکوتین د زړه تکان زیاتوي، دغه مشکلات پیدا کیږي. خو مضر ده، د بد تاثیرات لري که استعمال ونه کړي ډیر ښه ده.
د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي؟
دا ډیر ښه سوال ده، ځکه چې ځینې خلک کم خون نه ده، ولی داسې فکر کوي چې دوی کم خونه ده. هغه څوک چې کمخونی لري، اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفي، خستګي، ځینې یو لږ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي، زړه ریږ دي، خوب کموي، همیشه نارام، عصبونی، دغه شیان وي. خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي، دغه که وینې که رنګ یې وګوري داسې پک ژیړ ده، او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطي ډېر خاصف وي، رنګ پریده وي. خب دغه علایم ده، او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي، کوم بل مشکل وي، یا دغه تلی غټیږي، جګر غټیږي، دغه هډوکې درد ورسره وي، او نور دغه خونیزي لري، له مختلفو ځایونه خونیزي دغه شیان پیدا کوي.
صفي الله له لوګر ولایت نه، السلام علیکم.
موږ مریض لرو، او دا وزن کمیږي، وزن کمی، رنګ د سیجر غوندي، دغه اسلام څنګه وویلې، هغه کله یو مریض شي، کله بل مریض شي، خو موږ دلته ملي کې ډاکټرانه هم خاص نشته.
مریض سو کلن ده، روزان او سمر وزن بایل دلته
تقریبا مریض مدیش کلن ده، او تقریبا نتا کلو نتا کلو وزن بایل لی
توخی گی؟
توخ نلری، وزن کم ده، وزن دیر کمیش، وارشتیا نلری خوارتون
ده. ده مشکل ده، او مریض چه وزن بایلی ده، او جدی مسئله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي، او دغه علت معلومه شي. کولی ده په کمخونی کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته، خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي، هغه هم کمخونی پیدا کیږي، خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل، او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کوي. خو دغه سره دومره لوړ نه ده، خو ښه ده که توبرکلوز لازه یا مکمل معاینات، تلویزیونی معاینات دغه شان وشي، عامل اصلي معلوم شي ولی وزن بایلل ده.
ډاکټر صاحب، د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي، لکه شات، شودې، مغزیات، همدارنګه داسې نور شیان، دا څومره ګټور دي؟
دغه غذایي مواد منبع اساسي دغه لکه اوسپنه، فولاد، ویتامین بی 12 دغه شان ده، دا ډیر ښه ده. همیشه موږ هم مریضان ته همداسې توصیه کوو چې دغه غوښې، جگر، دغه وچه میوه دغه شان زیات وخوري، لکه بادام، چهارمغز دغه شان، ځکه دا د اساسي منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده، دغه ډیر ګټه کوي.
آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت؟
تلاسیمیا خپل یو ارسی مرض ده. مور پلار چولری یا پکور کې سو کولری، هغه چانس ست دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي، دغه سبب د کمخونی دغه شان شي، او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیاګان، لنفوګان، دغه هم ارسی تاریخچه لري. ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سوک دغه مرض ولري، او دغه ماشوم یا بل سرایت انتقال دغه فامیل ته. دا کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي، اساسي تاثیرات زړه باندې ده، ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري، هغه د څوک چې کمخونی لري یو 2 لیتر، دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي. دغه دوامدار چې دغه زړه زیات بار وړي، دغه یو وخت را رسیږي چې دغه زړه کار نکوي، فعالیت کمیږي، عدم کفایه د قلب پیدا کیږي، هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي.
کدی سمان